السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی برسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوقالعاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملي همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادله او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملی حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اګست په 26مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبرې وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اتمي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمې خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمې خبرې اترې وکړې چې د تېرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اتومي تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلی چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیم د غنی کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړې چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي ترڅو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسئله دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 1200 افغاني ورکړل شي. د عصري توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کرنو، د بیړی زغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو غړو تا دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توزیع کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18مه درې لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوې او سکاټلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخ شي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 19مه د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلی افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. اور اروپای اتحادیه خبرداری ورکوي او چې افغانستان کې که څه هم جګړه پای ته رسیدلې خو له جګړې پاتې ماینونه او مهمات اوس هم د خلکو ژوند ګواښي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی.
له پاکستان او ایران نه د راستنو شویو کډوالو میرمنو حال هم اخلو.
نسمې ډېر درد کاوه، خلک هم ډېر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ.
ځینې میرمنې د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو د نشتون څخه شکایت کوي.
مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکوله. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي رپورت کې وایي سره لدی چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاو دي مهمات به هم د ولسی خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوې راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 15,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاو دي مهماتو له کبله مړی یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکو دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې د غپیخي ژوند بيخي بدل کړي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم، اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني، نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وي وچه ډوډۍ د خوړله. دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي خو زما داسې نه دي.
د اروپایي اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړی یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتلي یا لسګونه کاله وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. ریپورت زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، تر څو وکولای شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2016 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیه د دغه ریپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14مه ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکاري فریده سیال سره اوسئ.
ازادي رادیو بیا هم ستړي مشه از فريده سيالم ل غونډي وه وادونو د افغان کډوالو د جبريستني دو پترڅکي د سميرمني همشتا چدې استولو پر مهال پني ملار کې ل هيڅ ډول سنتيو پرته مشومان سيګوي صبره ل دغه ميرمني او دا چې د پسرلي پيو مخام کې د فلنکوچ دوله موټر د نن چله ایران استل شوی مسافرين پکې و خپل څلور مشوم دی وګ سفر پر مهال او پرته لکم اسانتياو زګوالې دي پدې وړاندې چوسيات ل فيروسي اسيسي او صابره سره خبري کړې دي
و بیس کلنا صابره چې افغانستان ته د سلګونو زروست نو سوي افغانانو لډلې دا وایي اته میاستي وړاندې په داسې حال کې ل ایران وې ستل سوچې دوه مندوارې ورسته میاست وا دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشومې پروختون کې نه بلکې په لارې په یو فلان کوچ ډوله موټر کې وسیکاوه د جوزا میاستې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر ل ایران ایستل سوي مسافر لیږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل سول چیرې چې نه ډاکټر و نه طبي اسانتیا وې او نه هم کومه خونه د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرید او دی هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وسیکاوه
نسمه ډیر درد کاوه خلک هم ډیر و جامې مې ککړې شوې بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ ډیر وزوریدم ماشوم مې په موټر کې وسیکیده څوک هم نه و نه محرم ډیر و یوازې یو بل ښځه وه
دا ماشوم چې په تنګ او لشور او اندېښنې ډکه فضا کې زیږیدلی و کورنۍ پرې نوم محمد اکبر کېښود صبره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ دی د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه
وکاله په ایران کې وم څه خواري او زاري مو چې ونه لیدلې هر څه مې پاتې شول ویل چې هیڅ اجازه نه لري چې ان یو وستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلې یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوويستو
د صبرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یو برخه ده چې له ایران راستنی کی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري UNHCR د اروپول مخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 مخبر سوای په یو کال کې د ایران دراستنې دون کشمیر له 1.8 میلیونه څخه لوړ سوای دی صبره چې یو وکلن لور دوه نور زمون هم لري چې درې کلن او څلور کلن دی وای دا په افغانستان کې د خپلې وزنې دور د زده کړو او راتلونکو په اړه اندېښمنه ده دا وای مړې چې تر دې و 20 کاله مشر دی هر ورځ د کارموندل لپاره لکوره وزي خو مخام خالي لاس بیرته راستنیږي د طالبانو حکومت وایي چې دوی د بیرته راستنیدونکو هر کلهای کوي او دراستنیدو او بیا مشتیدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي خو افغانستان ته راستنیدونکو خزي او انجونې د زده کړو کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي د بشري حقوقو د چارټلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانسوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو د بیکاری د لوړې کچې کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي صبره هم زیاتوي اوس چې زمایرا رسیدلای د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري
خاص او هیڅ سوانتو کې مو نه درلودل خونه ګرمه نه و نه هم دی عمله مې د ماشوم ساړه شوی او له ډیر وخت راهیسی توخیږي
صبره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې ان د لاس او مخ پریولو ته هم په خبره ګرمه او به لګونډې اخلي هوای چې شیدې هم نه لري
شودی خوري خوزه شودی نه نرم زکه یوازې و چې ډوډۍ خورم کله څوک لک خوړه راوړي او وی خورم یو څه شودی می پیدا کیږي که خوړه و نه خورم شودی بیا هم نه لرم
دا وای ډیر زله هغه په و چې ډوډۍ مړوي
و چې ډوډۍ خوري کله په بو کې ورته لمدوم او پلاس کې ورکوم چې ویس پیخي نور هیڅ نه لرم
صبره وای چې وی ګوندۍ ورته څو افغاني ورکړې تر څو خپل مشوم کلینیک ته بوزي چې هغه هم د دوی د وسیدو لسی می په موټر کې شاوخوا یو ساعت لري و خو ډاکټر هغه ورځ رانه غي او دا ل ساعتونو انتظار ورسته بیرته کور ته راستناسو د دې خبره له همدې عمله دارو خانه نسو چې محمد اکبر خورځوا کوي کنه که چیرې تشخیص یې سوی وای نو مرسته به یې ترلاسه کړې وای. افغانستان کې د خوارزواکۍ کچه لوړه شوې او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي. صابره هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري شوې او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شیبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وی خورم چې روغ شم، چې نه وی څنګه به روغ شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخیږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپناه ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي و چې امیندواره مېرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې 3 نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې لخوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
وایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. پوچې ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېر ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شده ماشومان می کور ولری توان لرو چې دوی چاته لاسوک نکړي او د خوراک لپاره څه ولري.
په راپور کې مو له ایرانه د راستنې شوې افغانې صبرې کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولی دي. تاسو کولی شئ د دغې مېرمنې کیسه د ازادي راډیو پر وې پاڼه هم درسره ولولئ، پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبره نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او د راستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خبر کړی ویلي خزې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که څه هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم لستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زکړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منع شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نوموړي وویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا تروانی روغتیا برخه له روغتون حسب سوی ده ورته ویل سی و چې د دې برخه ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهیږم بل اخره طالبان د افغانستان لمرمن څو غواړي دا خو د خزو تدریجی وزنه ده
هدف قرار داده میرن روس
د ختیز ننګرهار یو وسیدون کی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک مخ کې دی ولسم ټولګي ځکون کی وای په ځکړو د بندیز لامل له سخت رواني ستونزو سره مخ شوی نو موړي هم د نوم د نخبري د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډول درمل کوم د شپې مې خوب نه وی بلا بل سوچونو فکرونه راته مختره دي مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه د رواني برخې ډاکټره وه ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده نه پوهېږم ولې خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي
دوی وای د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د خزو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یاد شوی دعوه پاړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي خو مخکې لدی په زلونو په افغانستان کې د خزو انجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تربیه ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي د افغان ښځو انجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ خبرداري ورکړی او چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او انجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوې دي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ
آزادی رادیو څلور ساعت
ټاکل شوی چې د سشنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي د ایران د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده نور تفصیل نوریاس نورینورو
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصل او هر اړخیزې تخنیکی خبرې پای ته ورسولې هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل ایرانی لوري هم د خبرو په اړه انس نه دی ویلي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لمیاشت رئیس غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوی یورانیم په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو تر سره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړی توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلی و چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي چې په خبرو کې لاټومي موضوع راخو د ایران د توغندیو ولټیاوي راونغړي خو تهران وایي یوازې د خپل لاټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هواد لګول شوی بندیزونه لري شي خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوزي اقدام له ګواخ سره ملو ولسمشر ټرمپ د تیر جمعې پر زوال په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غورڅوي چې په خیره شي ټرمپ د پوزي فشار د زیاتولو لپاره منځنی ختیسته دوهمه الوتکه وړونکو بیړۍ هم واستوله ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگتن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسو زموږه کلاساته رادیو نوري د روغتیا نړیوال سازمان WHO وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه یې نه دي کړی په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
واکسین رسیدګي
ملک ثابت چې په روسیې کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وايي د دوی لمیش زاید د روغتیایي مرکزونو د لریوالي لاملې ماشومان لراسنېدو رئیس تروسا هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موږ د دوشنبه د سلواغي عدلوي وښتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستان د ننګرهار 200 ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. اوس دلته موږ نوی راغلي، موږ ته واکسین جې معلوم نه دی او خوريسته موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرضه دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخه ده څوک خارښت ده څوک څه شي څوک څه کی.
یو امیرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوی او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره لدی چې تر روغتیایي مرکزای د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. ریویل
فلاګم بوردمون مخفل مشوم هر ځل واکسین کول ته وړای دی، سره دی چې آن د موټر کرایم نه لرله او روغتي مرکز هم لري و. نور مشومان می په ایران کې واکسین شوی او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کول ته وړم او واکسین ورته تطبیق کوم.
فلاګم می باندې واکسین کدان
دا په داسې حال کې ده چې د روغتي نړیوال سازمان WHO وايي هغه مشومان چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي ترلاسه کړي په دې هیات کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پښپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دی واکسین شوی. د WHO په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو په وړاندې کول او درستنیدونکو ماشومان په پیژندلو سره توانیدل چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایشن په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح، هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندي کوي بلکې کورنۍ ته هم د روغتیایي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي د ټولنې د فعال ونډیو د روغتیایي خدماتو د دوامدار ملاتړ لپاره مکولې شو ډاکټر ترلاسه کوچې هیڅ ماشوم له پاملرنې به برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنوي په منځ کې هغه ماشومان ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو ځانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستنو شویو کډوالو لارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوی. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړو چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیک مخه ونیسي. بل خو ملګر ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومان ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.